ستړي مشه د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې موزه نجیب امیر هر کله کوم وخت د مسپخین یو بجه په دې خبرونه کې د تیرا د بیکوره شو خلکو په شمالي وزیرستان کې د ګرزبندیز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي د سرګندونو او په کراچۍ کې د پښتون ملت پال غوندونو د انتخابي حالو زلو ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه شمیرنو ریپورتونه هم لرو همدارنګه تاندې هلي پروګرام هم اوریدل شي خو د هر سنه وړاندې خبرونه چې ملیحا میرزاده تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته د خبر ایجنسی د تیرا بیکوره شو خلکو په پیښور پریس کلب کې احتجاج کړی تیر شپه په مدان کې نامعلومه وسوالو دوه پولیس والا وژل دي او په قبرس کې بانکونه دوه هفته وروسته واپس خلاص شوي دي دا خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی د تیرا بیکوره شو خلکو په پیښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه د دوی رجستریشن او د نورو کډوالو پر رنګ مرسته وشي تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تیرا میدان یو بیکوره شوی کس مشال ریډیو ته وویل
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دې موږ ملب چې نور راکړل شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ ملب چې اسلام آباد رخ به کوو د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا بیداره شي او بیا خاص کر د خبر ایجنسۍ چې کوم حالات وشو او کوم ملب چې ظلم زیاتی وشو چې دا کول جو کې ایوان بالا عمرو نه ورسوي
چارواکی وای د تیرا بیکوره ولس له بدنورو بیکوره شو خلکو پرنګ رسته ورکوي او تمه خودله چې ډیر ضربه د رجستریشن عمل شروع شي تیر شپه نامعلومه وسوالو په مردان کې دوه پولیس چارواکي وژل دي چې په دوران آباد چیک پوسټ یې ډیوټي کوله ځایی پولیس نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوارو دوه برید کونکو دغه پولیس چارواکي چې یو پکې هډ کانسټیبل اسلام ګل او بل کانسټیبل امجد وو په دزوی وشتل د برید وروسته حمله کونکي په تیښته بریالي شوي دي پولیس وایي چې د پیښې پلټنې شروع کړې دي او یو شمېر کسان یې گرفتار کړي هم دي د حملې ذمہواري چا نه ده قبول کړې بلخوا په پیښور ښار کې تیر شپه دوه بمی چاودنې شوې دي مشال ریډیو خبري الوي اډمبه 14 تیر ماخام د پیښور په شامی روډ د سی ان ډبلیو دفتر مخې ته شوې ده خو پکې سزانی تاوان نه دی رسیدلی دویمه پیښه د پیښور په اشنغره کې شپې 11 بجې وشوه پولیس وایي چې یاد 14 د وسلو د یو دکان مخې ته د غوړو په یو تش ډبی کې بارودی مواد چاودیدل لامل او شو چې پکې دوه کسان زخمیان شول د دغه برید ذمہواري هم پرچا په غاړه وانه خستله په شمالي وزیرستان کې د شنبه د ماخام نه لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري تیر ماخام سیویل کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدارې کرفیو پر ضد یې لاریون وکړ په سیمه کې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بندي د ځایي خلکو په خبره کې په کرفیو کې هیڅ نرمي نه ده شوې او مجبور دي چې خلاف ورزي وکړي پولیټیکل انتظامی ویلی تر نامعلومه موده پورې با کرفیو روانه وي چارواکي وایي د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي او دوه افغان پولیس اټپیان دي د تګاب امنیتي قمندان محمد نوروز نن مشال ریډیو ته ویل دا عملیات پرون ناوخته د تګاب په ادریو سیمو له هغې ډلې عمرخیلو او ګراتیا کې شوي چې په نتیجه کې درې طالبان وژل شوي دي او 5 نور هم ټپیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري په افغانستان کې د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې یو تنکی ماشوم د چاکو سره یو امریکایي سرتیری وژلې د غنی خیل ولسوال حاجی زلمی مشال ریډیو ته ویلي چې د چهارشنبه په ورځ غرمک کې د دې ولسوالۍ د شیرګړ بازار په سیمه کې امریکایي ځواکونو د امنیت ساتنې په موخه غشت کو چې دا پیښه رامنځته شوه
غرمې پابند 12 بجې وې چې د شرګل په بازار کې د امنیت نیولی وو هغه د واړه لکانې خواته راغون شوي دي کم یو غټ پکې پیدا شوی دی په چاکوي دموالی وو فرار یې کړی دی نه خو زخمي وړی او نو وروسته هلته بیا مړ شوی دی
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې وویل چې دغه تنکی ځواد خالد نومېدو او د پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی دی د افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماخام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې په اړه بحث وکړ په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیگ یې د شام د یوازینی استازي په توګه پیژندنه کوي خپل لومړنی سفارت یې پرانیستی. د شام د قومي ائتلاف مشر معاذ الخطیب د شورو په ورځ په قطر کې د سفارت پرانیستلو په مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړ چې له یاغیانو سره د بشار الاسد حکومت په نسکورولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یکشنبه په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابه نه استعفا ورکړه، خو د نگران په توګه پاتې دی. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه. روس ته د شام خلاف یو ګام بللی. په قبرس کې بانکونه تر نږدې دوه اونیو لپاره د بندېدلو وروسته د لانجمنې مرستې پیکیج منظورېدلو پس نن واپس خلاصېږي چې د کاتدارانو لخوا خپلې جمع واپس له بانکه د راویستلو مخه ونیول شي. د خزانې د وزارت لخوا د جاري شوي امر له مخې نوي سخت بندیزونه به په ورځ کې پیسې راویستل یوازې د 300 یورو پورې محدود کړي. په چکونو د پیسو په ویستلو او په بارني هیوادونو کې د قبرس د کریډیټ کارډونو استعمال باندې به هم بندیز وي. د امریکا د خفیه ادارې د یوې لومړنۍ خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړ. د شورو په ورځ د یادې دستورې په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې د ایجنسۍ مشرانو ته په کتلو پیرسن پخوانی روایت په شا پرېږدي او زما په فکر ټول خلک پرې د غیر معمولي حد پورې فخر کوي. پیرسن د 150 کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کړی چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ ساتنه کوي او د مالي جرمونو تحقیق کوي. او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی چې د ماهرینو په خبره تر اوسه تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. د دغو بریدونو هدف سپام هاوس په نوم یو خیریه اداره وه چې د سپام ایمیلونو په هکله تور لیستونه خپروي، او دغه کار د هغه غیر ضروري ایمیلونو د لرې کولو لپاره کیږي چې انټرنیټ استعمالونکي یې نه غواړي. برید کوونکو داسې یو لاره استعمال کړې ده چې د ډیرو استعمالونکو یا زیات ټرافیک سره هدف ته رسائی نشي کېدی. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته د دې ګړې خبرونه وړاندې کول. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې نه خپنی غوړې ده شي. په دې ګړې کې په مهمو رپورټونو کې اورئ. د خیبر ایجنسی له تیرا میدان څخه بې کوره شوي خلک وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت د دوی سره مرسته وکړي.
موږ له اوس فوري طور کیمپ پکور دی، د میډیکل پکور دی، ځکه چې ماشومان موږ ټول بیمار دي کنه، همداسې خوراک څوک وغیره دغه ډېر سخت ضرورت دی، لکه هیڅ قسم موږ سره هیڅ قسم شی نشته دی.
هلته په شمالي وزیرستان کې د لګیدلې ګرز بندیز نن 15مه ورځ ده. د بشري حقونو یو چارواکی د پاکستاني پوځ لخوا د لګول شوي دې ګرز بندیز په اړه داسې وایي:
دا خو د ریاست ذمہواری ده چې وایي څوک مجرم دی هغه سره خپل حساب کتاب وکړه. کم خلکو چې څه قصور نشته هغوی په کورونو کې قید کول چې دي، دا خو ریاست زویل خپل ذمہوارو کې فیل دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر طالبانو غږ کړی چې وسله وغورځوي او په هیواد کې د سولې د بهیر سره ملګری شي. عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په سند صوبه کې د خپلو امیدوارانو نومونه اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي دوی به لوی جلسې نه کوي.
زمون چوګه تنظیم سره اوم د صوبې په سطح باندې، اوم د ضلع، اوم د پیس او اوم د وارډونو په سطح باندې اوم یونټ لري. موږ خوشی دا کوم چې موږ غټ پروګرامونه وکړو، ولې چې باغې کې د ترېډ او خاطرې دي.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هلې مورې د شه بدرګه مکړه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمن د شخړو لامل به کور شوی خلک وای دوی له سخت ستونزو سره مخ دي. د به کور شوی خلکو تیر ورځ په پیښور کې یو خبري غونډه کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې د دوی نمونه دی ولیکي او نورو کډوالو غونډې دوی ته هم خپل حق او مرستي ورکړي. چارواکي وای دوی به د کډوالو ته مرستي ورکوي، خو دا غوي په وینا په جلوزو کډوالو کمپ کې تر 14 وروسته نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له کبله خپل کارونه حل درولیدي. په دې اړه تفصیل د پیښور زمونږ د همکار غلام غوس پر علي ګلی رپورت کې.
تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د دوی رجستریشن وکړي شي او هغه ټول سہولتونه دوی ته ورکړي شي کوم چې نورو بې کوره شوي خلکو ته ورکړي کیږي. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو تن مشال ریډیو ته وویل:
زمانم جی سعید خان داو جی تیرا میدان سے دن کا یم او من سمرا ورونا چیو اغا ټول متاثرین نمو سرا یوزئی روغلی پیخور لا کوهاټ لا داس او رگزوی جان سے کور می لجی اغا هو جی په داس صورت کې روتی چې صرف او صرف ازون سره یو جوړ کپڑے رخصتی نور هیڅ قسم سامان یا څه ازون سنی رخصتی نو اوس موږ مشکلات خدای چې موږ لا اوس فوری طور کیمپ پکور دی دا میډیکل پکور دی زکه چې مشمون موږ ټول بیمار دی کنه هوندا سه خوراک سوک وغیرہ دو ډیر سخت ضرورت دی لکه هیڅ قسم موږ سره هیڅ قسم شای نشته دی
او د تیرا میدان نه بے کورشوی یو بلتن مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا میدان نه په دومره لوی کچا د ځای ولس وتل پیل شوی دی او رسنیو د هغې ستونزو ته پوره پوره پاملرنه نه ده کړې
زبان احمد عبدالوهاب د تیرا میدان اوسیدونکی یم او موږ سره چې کوم زیاتیات وشو هغه خو موږ خپل خپل معلوم دی خو هغې باوجود هم موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د حق دی موږ له ملب چې نور راکړی شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ ملب چې اسلام آباد روخ به کوو د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا ملب چې بیداره شي او بیا خاص کر د خبرې جنسۍ چې کوم حالات وشو او کوم ملب چې ظلم زیاتی وشو چې دا کور جو کې او ملب چې دا ایوان بالا او ملب چې د غټورو نه ورسوي کراچۍ کې معمولي غوندې یو سړی مړ شي نو ملب چې ټوله دنیا کې هغه خبره چلیږي او که زموږ په خبرې جنسۍ کې سل کسان مړ شي هغه میډیا باندې نه چلیږي که دلیل کم کار جوړ کړو ملب چې څو ورځې میډیا ته مکمل ولاړه وه او دا ملب زموږ سره داسې موږ ګڼو لکه موږ سره تعصب ساتي
د تیرا د بې کوره شوي ولس د ستونزو په لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د آفتونو د نظم د قبایلي ادارې اف ډی ایم ای مرستیال ډایرکټر فرمان علي خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه د کورمی ایجنسۍ او رگزو او خیبر په لاره د وتونکو ولس سره دوی په هنګامي توګه ممکنه مرستي کړې دي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې د وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو د وجې خپل کار ودرولې دی چې له وجې په باقاعده توګه د تیرا میدان د بې کوره شوي ولس د رجسټریشن عمل د ځنډ ښکار شوی دی اف ڈی ایم اے د ریکارڈ مطابق د تیرا میدان نه د 200 زرو نه زیات کسان بے کوره شوی دی چې پکې د 19 زرو نه زیات ماشومان د 14 زرو نه زیات زنانه او د 9 زرو نه زیات سړي شامل دي خو ځایي ولسوالۍ چې تر یو لک پوری خلک بے کوره شوی دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو په شمالي وزیرستان کې لګیدلې ګرځبندیز یا کرفیو لا هم دوام لري ځایي خلک وایي یو پلو ورسره خوراکي توکي ختم شوي دي او بل پلو ناروغان هم بې له علاجه پر کور ورته پراته دي دوی مشال لړیو ته ویلي دوی اوس پر دې مجبور شوي چې په همدې ګرځبندیز کې بهر راوځي خو د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا دا ګرځبندیز به تر نامعلومه وخت دوام لري دا چې د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه نظر لري راځي چې د مشال لړیو د خبريال په دې اړه چمتو شي
شمالی وزیرستان کې د شنبه ماښام نه لګول شوې کرفیو یا ګرځبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري او د غلطا تعلیمی ادارې بازارونه دفترونه بند دي د سیمې خلک چې د بیلابیلو سیمو نه مشال ریډیو سره اړیکې نیسي وایي تر کورونو محدود دي ناروغان یې په کورونو بغیر د علاج معالجې پراته دي او په کورونو کې ورسره د خوراک سیزونه هم ختم شوي ځایي خلک وایي په کرفیو کې هیڅ نرمی نه کیږي او نور مجبوره شوي چې د کرفیو خلاف ورزي وکړي پولیټیکل انتظامیا تشدوم روایي تر نامعلومې نیټې پورې به کرفیو روانه وي تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرتا چې سرکاري خلک پاتې کیږي د سیکیورټی فورسز لخوا دوامدارې کرفیو پر ضد یې لاریون وکړو کلامو چې په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو واکمشر شیر محمد خان نو پوښتل نو دوی وویل دولت باید ګناګار او بے ګناه کې فرق وکړي او بے قصور خلک په کورونو کې ایسارول چې د بنیادی حقوقو څخه بے برخې شي د ریاست ناکامي ګڼلې شي
دسې بے وس خلک زنانا ماشومان بزرگان بیماران غریب خلک چې هغوی مطلب چې د ژوند دپاره روزانه مزدوري کوي او هغوی باندې مطلب چې اووه ورځې او لس لس ورځې په کورونو کې پابندي ولګوئ چېرته تاسو به نه وځئ ځکه چې امن امان خطره ده نو دا خود ریاست ذمہواری دا چې وای څوک مجرم دی هغه سره تخپل حساب کتاب وکا کم خلکو چې څه قصور نشته هغه خود ریاست ذمہواری دی چې هغه له بنیادی حقوق شوی مقاور بغیر ګناه لاغي او کورونو کې قید کول شوی دا ریاست زویل خپل ذمہوارو کې فعل دی.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوای دغه خلک یو اړخته د وسلوالو نه نو بل اړخته د فوز د لاسه یرغمل شوی او پکار دا چې عام ولس مشکلاتو ته پاملرنه وشي.
دا ناقابل فهم دا افسوسناک دا. زما خو اپیل دی فوج سر لخکر چې کوم دی هغه ته پکار دی چې سناسر د خلکو د اسانې پیدا کړي. هغې یرغمل شوي دي او فوج یرغمل کړي دي بل خوا چې کوم وسلوال دي د هغې د لاسه یرغمل دي نو د هغې په حالاتو باندې افسوس کېدی شي. د دې ملک د دې خلکو تمه څه ده؟ هغه دا ده چې د هغې د ځان او مال حفاظت وکړي شي. نو دا خو بالکل بل څه رخته کاروایي روانه ده. نو
دا چې د غلطه د امن پر ځای کولو د پاره ساګامونه پورته شي ریټایر بریګیډیر ساد زیاتوي
د شورش مخالف عملیات دي یا کوشش دي هغه کې صرف فوجي اعلانو چې هغه موږ استعمال کوو باقي هر څه پرېږدو. قبایلي سیمو خلک دي دا موږ پر سپېږو شپې تو کال نه خو دي موږ ګڼو چې دا د پاکستان اوسېدونکو دي د څه حقوق شته دي دا هغه ته واپس ورکول پکار دي. ریفارمز په دې علاقه کې پکار دي چې د خلکو ټوپک ولې روچت کړي دي دا څه وجه چې دلته دا دومره شورش دي او دغه قابلیت خو چې کوم دا حکومت لاړ اوس دا قابلیت او دا کیپاسیټي هغه نه لرله. فوج کوم دی هغه د هغې توجه زیاتر د افغانستان باندې مرکوزه ده باقي ملک څه کېږي څوک ته پوسټ پوښتنه نه کوي.
ریټایرډ بریګیډیر سات په خبره کچرته دولت د غلطه خپلواک مضبوطول غواړي او غواړي چې امن امان پر ځای کړي نو د عوامو زړونه به ګټي او د هغې دپاره د نوموړي په وینا پکار ده چې دولت عام ولس په خپل اعتماد کې واخلي او ورته د زندګۍ بنیادي اسانتیاوې ورکړي نه کې چې هغوی نور هم وازارولی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان د افغانستان د پوز یو پلاوی ته بلنه ورکړې و چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز په تمریناتو کې ګډون وکړي خو افغان چارواکو د دې سفر پریکړه پر کونړ ولایت د پاکستان له لورې د توغندیو د وشتلو په غبرګون کې بیرته واخیسته. فرانس پریس خبري اژانس د دې مسلې په اړه رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې به یې له جاناقه علي کوزي وورو.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغوه کړ او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ د افغانستان د ملي پوځ یولسو پوځیانو ته بلنه ورکړې وه چې په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغوه شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لورې شاوخوا 500 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسېدونکو ته زیانونه اړولې دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 14 د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړتو خبرې وکړې. لویدیز څېړونکو باور لري پاکستان چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډیره مهمه ونډه لري خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ استخباراتو یا ISI د سه شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوی افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه یې لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بیدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالي مرستې کېږي او دا په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. لبلې خو د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوی فقیر محمد سمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوی د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
جان آقا علی کوزی بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې افغانستان او پاکستان د ترینګلو اړیکو یو تاریخ لري، خو د دې ملکونو ترمنځ اړیکې په دې نږدو کې ورو ورو بیا خرابېږي. د وال سټریټ جورنال د دې لیکنې غټ ټکی درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنل په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خپل موضوع ګرځولې ده. ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې لیکي چې څنګه افغان ولسمشر امریکا سره خپلې ترینګلي اړیکې د خوالي په لورې بوزي، د افغانستان او پاکستان اړیکې ورځ په ورځ د تناو ښکار کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دغې ترینګلتیا لویه وجه په دې اختلاف دی چې د افغانستان نه د امریکا د ستنېدو نه پس به د دغه هیواد تر ټولو د لوی ګاونډي او په روایتي توګه د افغان طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په افغانستان کې سرول وی. ورځپاڼه لیکي چې 13 میاشت په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیز غونډه کې په سیمه ایزه همکارۍ خبرې وشوې او د هیلو او امیدونو د شمنو لوجې دغه غونډه د دې لوجې کامیاب وګڼل شوه چې په شپږو میاشتو کې بعد د طالبانو سره د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر حامد کرزي د چیف آف سټاف عبدالکریم خورم له خولې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا لوی وجه په برتانیا کې شوې غونډه کې د پاکستان لخوا هغه شرطونه وو چې هم هغلته افغانستان رد کړی وو. خغلی خورم ورځپاڼې ته ویلي دي چې مونږ صرف د پاکستان نه یو پوښتنه کړې وه چې تاسو په افغانستان کې امن او استحکام غواړئ او کنه. خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هیڅ شرطونه نه دیخي او زیاتوي چې پاکستانی حکومت د یو پرمن او مستحکم افغانستان ملاتړی دی. پاکستان په نوې ملسیده کې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې د طالبانو یو مهم ملاتړی وو او افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اوس هم په افغانستان کې د یاغیانو مشران په پاکستان کې د خپل زالونه د یاغیتوب مشري کوي. د ورځپاڼې په خبره افغانستان د خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره د ترینګلو اړیکو یو تاریخ لري او افغانستان تر دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د انګریز راج لخوا غرخ کلی د پولي کرخه چې پښتانه یې بیل کړي او د ډیورند د کرخې په نامه یادیږي په رسمي توګه نه ده منلې.
د مجید بابر رپورټ موریده. د مشال ریډیو د وړاندې رپورټ هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي یان کوبش هیله څرګنده کړې چې قطر ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي تګ په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغیز پرې باسي. یان کوبش د څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي له وسلوالو طالبانو هم غوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي. په دې نو تفصیل له کابل زموږ همکار نسیم شفق را کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یان کوبش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزي لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یان کوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
هغه څه چې مهم دي هغه په دوحې کې وسلوال طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښې نتیجې ولري. بله مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزي د لیدلو پلان دی. هیله من یو چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان و اوسو.
یان کوبش وویل له جمهور رئیس کرزی سره به د قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکو کې دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي ځکه چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي.
If I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
که می تیروتنه نوی کرده ده جنگ ده دوام لپاره ده وسلوال مخالفان و یو بهانه پا افغانستان که ده بحرنی زواغون حضور دی و غوی باید ده پا پام که ولری چی لدوزر تفر لسم میلادی کال ورست یو تن بحرنی پوزی زرتیاری به هم پا دی هیواد که حضور ونه لری لهم دی عمله لغوی چه خزمش غشتنه داده چی پا افغانستان که ده سولیزی او ثبات لرون که فضا در منستکولو لپاره لازم اقدامات وکی
ولسمشر کرزی او باراک اوباما دروان میلادی کال ده جنوری په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې لالی شورا سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو هڅول بلل شوی.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
د عوامي نېشنل ګوند سن څنګه چارواکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه یوازې د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی، بلکې د دوی په خبره انتخاباتي کمپاین هم پیل کړی دی. د دې ګوند چارواکي وایي دا ځل به د ټاکنو لپاره د کمپاین په برخه کې دوی لوی جلسې نه کوي. بل پلو پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم په سن صوبا او په تیره بیا کراچۍ ښار کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل ګوند د امیدوارانو نومونه اعلان کړي دي. په دې اړه نو تفصیل له کراچۍ نه د مشال لیډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه یې د سین صوبې او په تیره بیا د کراچۍ ښار څخه د خپل ګوند امیدواران نومولي دي. د شروع یا چهارشنبه په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شای سید خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د سین صوبایي اسمبلۍ ته یې 34 او قامي اسمبلۍ ته یې 15 کسان د کراچۍ په ګډون د صوبې له بېلابېلو برخو څخه نومولي دي. سینیټر شای سید اویل دوی خپل امیدواران د صوبې له هغې حلقو څخه نومولي دي چرته چې په ګڼ شمېر کې پښتانه او یا هم د دوی د ګوند غړي آباد دي.
ظاهره خبره دا د پښتنو علاقې پینتیس سند به داسې علاقې چې ماته 8000 10000 7000 15000 14000 روټ ملوي. نو دا چې کله ټول راغونډ کړم د صوبې نه نو کېدی چې دا د لاک نمبر به لاک 1.5 لاک روټ زوالم.
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر زیاته کړه د کال 2008 په ټاکنو کې د دوی د ګوند لخوا په کراچۍ کې دو امیدواران نومول شوي وو او دواړه کامیاب شوي وو. هغه وویل د ټاکنو لپاره یې کمپاین شروع کړی دی، خو دا ځل یې ټاکنیز کمپاین د تیرو کلونو په شان نه دی، ځکه چې
چونکی زمونږ پاټه ده د طالبانو د تیز وجه د حالاتو په وجه باندې پرابلم دی. نو مونږ د هغې د پاسن دا هدایت وکړو چې تاسو وړې وړې پروګرامونه یا کارنر میټنګونه هغه په کمپاؤنډ کې درنه د حالاتو مطابق وکړل. دې کې د غټو جلسو زما په خیال ده چې امید نشته چې مونږ ولې په دې حالت کې وو، خو حالات ته وو چې حالات څه دي. تر وخت به زمونږ دی چې زمونږ چونکې تنظیم د خدای په بدل شته دی، هم د صوبې په سطح باندې، هم د ضلع، هم د پیس او هم د واډونو په سطح باندې، هم یونټ دی. مونږ کوشش دا کوو چې مونږ غټ پروګرامونه ونکړو ولې چې په هغې کې د ترېډ او خاطرې.
سینیټر شای سید اویل د ایم کیو ایم ګوند نه علاوه د بل هر ګوند سره ټاکنیز اتحاد لپاره دوی تیار دي او په دې اړه یې د ځینو ګوندونو سره تماس هم نیولی دی.
ایم کیو ایم نه علاوه ولی چې رئیس زمونږ د بارم یو واقع کوم بدن نو هغې نه چې زمونږ سره مسله شوی نه خبرې نه شوی دی، مونږ دی سره اتحاد نه کوو. د هغې نه علاوه چې کومې پارټۍ دی زمونږ کوو چې جمهوري خلکو په جمهوریت یقین ساتو، د هرې پارټۍ سره مونږ اتحاد کول نه تیار.
بلې خوا ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په سند صوبه کې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه د خپل ګوند د امیدوارانو نومونه اعلان کړي دي. د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ څخه په جاري شوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګوند د سند صوبې د قامی اسمبلۍ لپاره نه او د سین اسمبلۍ لپاره 19 کسان نومولي دي. یاد دی وی په پاکستان کې په کال 2008 کې په ترسره شوو ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند برخه نه واخیسته. د دغه ګوند دریز وو چې د هغه وخت د فوجي ولسمشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو تاندې هیلې پروګرام د دې خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریدل شي، خو اوس یو نیمه بجه کیدونکې ده. د ګړیستان چې پوره یو نیمه بجې ته ورسی نو تاسو ته به ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کی. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته کورنۍ او نړیوال ورځپاڼې سلی کی د مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
در خبر جنسی د تیرا به کورشه او خلکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه د دوی رجسټریشن امرسته وشي. چارواکي وایي تمه ده چې ډیر ژر به د دوی د رجسټریشن عمل پیل شي. تیره شپه نامعلومه وسلوالو په مردان کې دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران آباد چیک پوسټ کې ډیوټي کوله. پټ موټر سایکل سوارو دوه برید کوونکو دغه پولیس چارواکي په ډزو وویشتل. د برید وروسته حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي. بلخوا په پیښور ښار کې تیره شپه دوه بمي چاودنې شوي دي. لومړۍ چاودنه تېر ماښام د پیښور په شامي روډ سی این ڈبلیو دفتر مخې ته شوې ده. سزانی تاوان نه دی رسیدلی. دویمه پیښه د پیښور په اشنغره کې تیره شپه د وسلو د یو دوکان مخې ته د غوړو په یو تش ډبي کې بارودي مواد چاودېدلو له امله وشوه چې پکې دوه کسان زخمیان شول. په شمالي وزیرستان کې د شنبې د ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز نن تر پنځمه ورځ هم دوام لري. تېر ماښام ځایي اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدارې کرفیو پر ضد لاریون وکړ. پولیټیکل انتظامیه ویلي تر نامعلومه موده پورې به کرفیو روانه وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تېر ماښام د برتانیې ولسمشر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې. دواړه مشرانو د افغانستان د سولې د عمل، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لندن کې د روسي درې اړخیزې غونډې په اړه بحث وکړ. په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانیستلی. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیګ په سرمشریزې غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه. او د امریکا د خفیه ادارې د یو لومړی خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړ. پیرسن د دیرشو کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کړی چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ ساتنه کوي او د مالي جرمونو تحقیق کوي.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحه میرزاده نه اورېدو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستې.
آج ورځپاڼه خپل ادارېی د تعلیم په صورتحال لیکلې ده او وایي چې بعضې خلکو قومي اساسي او ادارې د تباهۍ خولې ته رسولي دي. او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر تعلیم د اسمبلۍ هغه بیان هم په ریکارډ دی چې تر څو د تعلیم د څانګې نه سیاسي اثر نه وي ختم کړی شوی تر هغې د دې ښه کېدل ګران دي. اداریه وایي چې د تعلیم نگران وزیر چې تېره ورځ په بریفینګ کې کومه خبره وکړه چې هر څوک د دوی سره ډېر لږ وخت دی خو بیا به هم خپل کوشش کوي چې د تعلیم په څانګه کې اصلاحاتو ته لار هوار کړی. یو ښه خبره ده او باید چې نگران وزیر د سرکاري تعلیمي ادارو حالات، فنډونه، استادانو تنخواګانې او تعلیمي معیار په نظر کې وساتي. ادارې وایي چې د دې سره سره ذاتي مت تعلیمي ادارو کې هر هغه تن ډیګري ترلاسه کولی شي چې چا سره ښه ډېرې پیسې وي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي دپاره هم داسې یوه اداره جوړه کړی شي چې نه یوازې د دوی رجسټریشن وکړي بلکې د دوی سره د چاپو او د کاروایۍ اختیار هم وي. نو ورسره به تر ډېره حده تعلیمي معیار خشی. اداریا اخیر کې هیله سرګندوي چې نگران وزیر کا دې لړکې زیات کار نشي کولای نو کم از کم دراتونکو حکومت د پاره با یو تګلارې وټاکي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوز دیر په تاریخ کې په لومړي ځل ټول سیاسي او مذهبي ډلې راتلونکو ټول ټاکنو کې د زنانو په ووټ اچولو سلا شوې دي او دې لړکې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د زنانو په پولینګ سټیشن کې د اضافه وکړي شي. د ادارې په وینا چې لدی روستو د نورو علاقو مشرانو او سیاسي دلول احمد دوی تقلید پکار دی ځکه چې ترسو د زنانو د ووټ تعلق ته نو دی کې هیڅ شک نشته چې د دوی د ووټ ډیر اهمیت دی. ادارې وړاندې لیکي چې اوس الیکشن کمیشن لا هم پکار دی چې د زنانو لپاره انتظامات وکړي چې هغه په اسانه خپل ووټ واچوي. ادارې زیاتوي چې د الیکشن کمیشن سره سره د دغه سیمو سیاسي دلول هم پکار دی چې هغه د زنانو د اسانو لپاره بندوبست وکړي. نو دارنګ به د الیکشن کمیشن او سیاسي دلول په مرسته دا باور شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې زنانه زیات زیات اٹھونه واچوي او په انتخاباتو کې هم د دوی رائے شامل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نیوز لائن ورسپانہ لکھی پنولس سوا اتیا او نولس سوا نویا موقع پا پاکستان کے اوشمیر غیر سرکاری ادارے جوڑے شوے چھ دا سیاسی او ٹولنیز و فعالیتوں لپارا دا خزو دا حکونو دا مبارزانو امید پیدا شو چھ دا باورلا یو ارزخناک فورم گرزی ورسپانہ لکھی دغو غیر سرکاری ادارو تر یوا حدا دوی تا دغا موقع ورکڑلا خو ډیر زر دا خزو دا حکونو فعالین دا نورو نو بندیزونو سره مخامخ شو ڈونرانو یا مالی مرسته ورکونکو پر خپل ایجنډا ورتپل شروع کړه او د مسلو د هوارولو لپاره اوږد مهاله پروژې چې د مسلې جړې ختمولو په مقصد وي پر ځای هغه پروژو ته زیات اهمیت ورکړل شو چې زر سرته رسیدلې خو نتیجې یې سرسری وي. بلخوا ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼه د افغانستان د کندهار په اړه لیکي چې د منځنۍ ایشیا لپاره تاریخي اهمیت لري. د طالبانو د مشر ملا عمر کورنۍ ولایت او هغه ځای دی چېرته نه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 11 سپتمبر د بریدونو تیاری کوله. کندهار په تیرو کلونو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نیټو ځواکونو د جګړې مرکز دی او هغه ځای دی چې د احمد ولی کرزی د پلویانو په شان نورو نیټورکونو او د پیړیو راهیسې روانو قبایلي دښمنانو د ترهګري ضد بهرنی کمپین متاثره کړی دی. ویبپاڼه لیکي اوس مهال کندهار په جګړه کې د امید رڼا ښکاره کوي. که څه هم جګړه تر اوسه نه ده ګټل شوې خو کامیابي ته ډېره نږدې ده چې د ورځپاڼې په خبره د نړیواله سوله ساتم مرستندویه ځواک یا ایساف لخوا په ترتیب شوې دوره کې یې ولیدل. ویبپاڼه لیکي په کندهار کې تشدد په تیرو دوو کلونو کې په دریو کې دوه برخې راټیټ شوې دي. کندهار ښار پر مخ روان دی چې بازارونو او سکولونو کې ګرما ګرمي ده. د سیمې په آبادۍ ځینې سروېګانې ښایي چې تقریبا تر 80% ځایي اوسېدونکي د شخصي امنیت او اقتصادي حالاتو نه په عمومي ډول مطمئن دي، که څه هم د ځایي حکومت نه دومره خوشاله نه دي. د ښار شمال او غرب ته د ارغنداب وادي چې په وروستیو کلونو کې د خونړیو پوځي کمپینونو ځای پاتې شوی دی اوس مهال تر ډېر حده آرامه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د خبرونې په دې برخه کې نړیوال رپورټ لرو. تیره اونۍ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او لاغې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هغه نه ترکی امدادي کارکونکو پر وژل کېدو بخښنه وغوښته، کوم چې د غزې تړانګې د محاصره شوي فلسطینیانو لپاره د امدادي سامان وړلو پر مهال وژل شو. د دې بخښنې له غوښتلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پر ځای شوې دي. آیا له دې سره به پر سیمه ساغیز پریوزي او کنه؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت لري چې ژباړه تاسو ته منور شاوړندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما تیره هفته د اسرائیل دوره وکړه، د نوموړي په دې سفر نیوکه کیږي چې پکې د غسیمه کې سلوي پرمختګ ونه شو، او دا سفر چې پکې اوباما د خپل دویم وار صدر جوړېدو نه پس په اول وار د اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وکتل صرف سفارتي هلې ځلې ګڼل کیږي. په دې وخت کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړو او د هغه نه یې په 2010 کال کې د اسرائیل د پوز لخوا غزه پټۍ ته د امدادي سامان وړونکي کیشته نه ترکی فعالین په وجل کېدو بخنه وغوښته، چې له وجې یې د ترکی او اسرائیل تعلقات خشوي دي. خو یو اسرائیلی سیډونکو اورمبرګ وایي دا خبره په اتفاقي توګه د وخت کې ترسره شوه.
دا صرف د وخت برابرېدو خبره وه. یعنی دلته یو شمیر نورې مسلې هم موجودې دي، لکه د شام مسله، د عراق مستقبل، د ایران سره څه کول پکار دي. دا راز لا هم په مصر کې آرامي نه ده راغلې. امریکا ته پکار دي چې د خپلو نږدې ملګرو د ثبات لپاره کار وکړي.
بلخوا په لندن کې میش د منځنی ختیځ د چارو کارپوه یوسی میکلبرګ وایي د اسرائیل او ترکی د تعلقاتو خکېدلو سره به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسي، خو دې لړ کې به شام کې روانه خانه جنگي د ایجنډې په سر کې وي.
د شام ټوکړي کېدل او د شام کیمیاوي وسله غلط لاسونو ته د ورتلو ویره د ترکی او اسرائیل لپاره لوی اندېښنې دي. نو په داسې حال کې چې شام ټوکړي کېږي، ترکی او اسرائیل به ګډ استخباراتي او سیاسي همکارۍ ته ضرورت لري چې دا خبرې یقیني کړي چې کیمیاوي وسلې غیر ریاستي عناصر ترلاسه نه کړي، ځکه چې د دې بیا د دې دواړو هیوادونو خلاف د استعمالېدو ویره ده.
هلته په انقره کې میش د ترکی یو سیډونکو محمد یګین وایي د اسرائیل او ترکی یو ځای کېدل به نه یوازې د بشار الاسد بلکې د هغه د ملاتړي هیواد ایران لپاره لویه مسله جوړ شي.
په اصل کې د شام د مسلې په حق له ترکی او اسرائیل یو شان نظر لري، خو تر دې دمه دوی همکاري نه کوله، نو د دوی تګلارې دومره اغیزمنې نه وې. او د دې په مقابله کې بشار الاسد ته د عراق له لارې د ایران د وسلو لیږلو پالیسي ډیره فعاله وه.
پښتو وای مشال ریډیو وار
د پښتنو په وطن کې کله تیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې کړکېچنو حالاتو د ژوند هره برخه زیانمنه کړې ده، نو بلې خوا ته د پښتنو داسې اقدار هم تر پښو لاندې شوي دي چې په هر حالت کې به ورته احترام کېده. لکه د بېلګې په توګه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال پر مېرمنو او ماشومانو لاس پورته کول. د دې لړۍ تازه پیښه د سې شنبې یا نهې په ورځ د خیبر په جمرود سیمه کې رامنځته شوه چې په کوم کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن شهناز نازلی په ډزو وژله. اوس پښتانه دا چې پښتانه مشران د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوهان دي ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار داود خټک په دې اړه رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وو.
که څه هم په پښتنه ټولنه او په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې په ذاتی دښمنیو یا نورو بدو کې د ښځو وژنه یو ډیر بد فعل ګڼل کیږي، خو لسه مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په هغه ښځو بریدونه زیات شوي چې له کوره بهر کار کوي. په دې کې هم په خیبر ایجنسی کې تیر کال د جولای په میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د فریدې اپریدې وژنه، هم دغه کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي سوارلس کلنې فرزانی بیبی وژنه، او د چارسدې په شبقدر کې د پولیو د ټیم یوې خزینه مشرې او د اغې د ډرایور، او بیا د روان کال په جنوري کې په سوابه ضلع کې د یو غیر سرکاري ادارې د یو ډاکټر او شپږو ښځو وژنه شامل دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه پیښو کې د ځینو پړه په سر اخیستې ده، خو د ځینې نورو ذمهواري نه مني، لکه په دا وروستیو کې په جمرود کې د شاناز وزیر علي وژنه. د ښځو وژنو ته په کتو سره د باړی سیمې یو مشر بازارګل اپریده دا عمل د پښتنې ټولنې له اقدارو بهر بولي.
زنانه او مرګ د مونږ په معاشره کې ډېر یو ښه خبره نه ده، خو موجوده وه چې وکتو سوچو کې نو هغه قبایلیات امنیت دا ټول شیونه خو فلحال به مونږ تللي دي که نه، هغه حجره او هغه جومات او هغه جمع او هغه هغه نشته چې سړی په کې پیغورو کې ټول خلک در به در دي. بهر هم دا خبره بیخي صحیح ده چې هغه د پیغور وړ ده او پیغور به ورته کېږي که هر وخت نه وي، نو داسې موقع چې راشي جګړه راشي یا څه مسله راشي په خپلو کې، نو په هغه ټیم کې ضرور دا پیغور ورته کوي چې دا په زنانو په تور سر باندې چې کوم د لاس اوچت کړی.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې په قبایلي روایاتو کې د ښځو احترام واضح مقام لري، او په تیرو وختو کې داسې مثالونه نه تر سترګو کیږي چې په ذاتی دښمنیو یا نورو بدو کې ښځې یا ماشومان په نښه کړی شوي وي. همدا خبره یو بل قبایلي مشر او د خیبر ایجنسی اوسیدونکي عبدالرحیم کوکی خیل هم کوي، او وایي چې له مودو راهیسې پښتنې ښځې په پټو کې له خپلو سړیو سره کارونه کوي، له غرونو لرګي راوړي، له چینو اوبه راوړي، خو کله هم په دښمنیو او بدیو کې نه دي په نښه شوي.
معاشره کی زمون په روایتو کې که دشمنی به وه یا نور څه مسلی به وي، نو زنانهو ته به چا څه نه وي، هغې به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلې پکې ته به راتلې هغه ته به تللې، نو دوی ته پکې ازادي وه. دا کله هم نه دي شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي، دا قبایلو په روایتو کې شامل نه و.
د قبایلي روایتو تر څنګ په اسلامي تعلیماتو کې هم د ښځو د کار د بندیز واضح احکامات نه تر سترګو کیږي. دینی عالم او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم میرمن خدیجه بیبی خپل تجارت کولو او نور ګڼ مثالونه هم شته.
نو اصولي طور خدا بالکل د اسلام ضد عمل نه دی، بلکې مونږه خو موږ چې الله زموږه چې کومه حضرت خدیجه بیبی وا تاسو خپل ورکی وومن وا ډیره غټه تاجر وا، خدای غي مزدوران او نوکران وو. نو دا څنګه ده؟ البته دا دي چې کوم خپل مذهبي اقدار دي ثقافتی اقدار دي هغه موږ وساتو، نو اسلام داسې پابندي په زنانو نه لګوي چې هغه به
کله چې قبایلی اولس مشران او دینی عالمان دا منی چې د کارکونکو ښځو وژنه د دینی تعلیماتو او قبایلی روایتو په رڼا کې یو ناروا عمل دی، نو بیا ولې داسې کیږي؟ په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
چې ته یو عام زنانه سره د بچو هغه خوش یوازې دی هولي دا هغه مرکت او بیا پټ شه، نو دا اوس پته نه لګي د پښتنو په خوره خوشوي چې پښتون دی هغه سړی او کنده دی. اوس یو دومره اړې ګړې راغلی دی او په دې علاقه باندې دومره رنګارنګ خلک راخور دي، اوس تر څو پورې چې د دې وجه سبب معلوم شوی نه وي چې داسې ولې وشو، نو تر هغې پورې دا بالکل د نامردۍ کار دی.
د ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا د پښتنو په ځمکه روانې بد امنۍ په پښتني ټولنه ډېر بد اثرات پرېښي دي، چې یو یې په روانه ترګرې کې د ښځو او ماشومانو وژنه هم ده.
تاسو زمونږ د همکار داود خټک رپورټ اوریدو. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر خلک وایي چې دوی د پاسپورت په جوړولو کې لستون زو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په شاوخوا یو میاشت کې تر لاسه کیدونکې پاسپورتونه دوی ته په میاشتو میاشتو کې هم نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي لدې کبله د ډیرو کسانو د نور هیوادونو ویزې هم له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال اسرار اتل لدې کسانو سره غږیدلې.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه پاسپورت جوړولو له پیښور تر اغلی سلګونه خلک د یو شمیر ګرانو سره مخ دي. دوی وایي چې د سور زونه د پاسپورت په دفتر کې انتظار ستړي کړي دي او په میاشتو میاشتو دوی ته د پاسپورت جوړولو نیټه ورکول شي. ولې د ډیرو خلکو ویزې هم له دغه ځنډ سره د کار د وتلو په حال کې دي. مشال ریډیو د پیښور په پاسپورت دفتر کې د سو تنو پاسپورت ترلاسه کوونکو او جوړونکو سره خبرې کړي دي چې یو پکې هم د باړي اوسیدونکي نواز خان دي.
کوم داخله منکړې او لګارجن داخله ما په پرا کړی و
پاسپورٹ جوڑون کی سو نور تنان مشال ریڈیو تو وای چی دوی سره د پاسپورٹ د دفتر د کارمندانو رویه هم خندا دوی د خپل د گرانو پاړه صدا سی وای
شیر دل نوم دی غریب آباد نمبر 2 د چرسد روډ نه راغلی پاسپورٹ جوړو جو ډیر مشکلات دی وس وای مشکلات دا
پیپر نہ ملے گی پاسپورٹ حکومت چلے گی گڑے والی مسئلے خواہش عوام د سہولت ملاو شی پوش خوشحال ہے سہولت ہی جب سران سرخت چلے گی خروج چلے
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه پاسپورت جوړولو له د راغلو خلکو په دغه مشکل مو چې څو وخت د پیښور پاسپورت دفتر د انتظامی مشر شریف خان سره خبرې وکړي، نو دوی مشال ریډیو ته وی چې یو خو د حج او عمره لکبله په دفتر رش دي، نو بل خو د سیمې بدمنۍ هم د دوی دغه کار ګران کړی دي. دوی زیاتوي
په پاسپورت فوټو باندې د الیمینیشن پلاستیک الیمینیشن لګي، نو دا شارټ او دغه په وجه باندې پاسپورتونه ډیر لیټ خلکو ته تکلیف. بیا حکومت دغه د پر اعلان وکړ چې چا سره خپل زړه پاسپورتونه دی هغه کې تاسو بغیر فیسا نه پینځو کال دا اوس چې لګیم د سختونه کوم دا ما غدي 10-15 ورځې کې به دا ټول مسلې چې سونه د خلکو د گریوینس یا شکایتونه دي دا به ټول ختم شي. عام شکایت دا چې جی پاسپورت نه ملاوي، نو هغه الیمینیشن چې کوم دی هغه اټینډر شو ما خیال لیټ کوارټر تر رسیدلم دي. زمنګ د دې صوبې چې کوم موجوده سچویشن دی ارزه کې میلیټیشن او طالبانایزیشن او دا قسمه سيزونه دي، نو ټول خلک د صوبې راغلي دي په خبر کې دی راځي نه صرف پاسپورت دفتر نه پر روډ ټریفیک
په پام کې دی چې دا وخت د عمومي پاسپورت جوړولو پیس 2.5 زره چې د یوې میاشتې په موده کې ورکول کیږي او په بیړني ډول د جوړونکو پاسپورت د داخلي پیس د عمومي پیس 1.25 او 10 ورځې د جوړولو میعاد دی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د اسرار تل د همدې رپورت سره د رپورټونو پیس کاران غاړو او 19 پروګرام د تاورو تاندې هلي دا پروګرام د میرمنو پاړه دی او فرخنده وزیر تاسو وړاندې کوي.
پوتاندی اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا کې د نجونو د تعلیم حال درکو.
سخکل موږ د پاره و ځکه چې زه خوندۍ ته لاړم اول وار چې د سخکل خوندۍ شروع شوه چې هغه تشویق هغه جنکیانې چې ما ولیدلې هغه پلرونه یې چې خپلې وړې ماشومانې راوستې.
د افغانستان، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان سره نږدې پریوزي. د وړاندې په مقابل کې اوس دغه ولایتونو د تعلیم وضع یو څه ښه شوې ده چې پکې د تیر په مقابل کې نجونې هم اوس کولی شي سکولونو ته ولاړې شي او زده کړې ترلاسه کړي، خو بیا هم په ډېرو سیمو کې نجونې د تعلیم په میدان کې ستونزې لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي په ښاري سیمو کې د جنو تعلیمی وضع خشوي خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. نیلوفر عزیزی مشال ریډیو ته وایي
څنګه چې د درې لسیزې چرنګلې د افغانستان په هیواد باندې تیرې شوې هغه ستونزې او مشکلات یې رامنځته کړل چې یوازې هغه د جملې څخه د جنو د ښوونځیو یا د تحصیلاتو مشکلات وو. خو په خوشبختانه چې دا نوی تحول چې کله په افغانستان کې رامنځته شو ډېرو جنکیانو ښځینه قشر وتوانېدل چې لاړې شي د دروازې ښوونځیو دروازې د هغو په مخ پرانیستل شوې او نن سبا ډېرې جنکیانې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان په هېواد کې ښوونځیو ته ځي او د هغو ځینه د هغه د دوسو څخه هم استفید کېږي. یا چې ننګرهار هم د هغه د جملې ولایتو څخه ده چې جنکیانې اکثره ښوونځیو ته ځي. منته مشکل دلته ده چې موږ ورته دې باندې بسنه نه کوو چې هلو جنکیانې مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي چې هغه د ښاري سیمو دي د متمدنه سیمو دي هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي که ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي کولی شي چې راشي خپل ښوونځیو ته او بل څه ارزوګانې هیلې چې دي هغه برآورده شي. مونږ د موږ ستونزې د موږ د افغانانو ستونزې بالخصوص د شرقي او جنوبي ولایتونو ستونزې دا دي چې هغه لرې پرتې سیمې چې خو جنکیانې واقعا د تعلیم سره علاقه مندي لري خاص علاقه مندي لري هغوی لاسرسی نه لري تعلیم سره. یوازینی مشکل یې دا ده چې چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه دي پښتون د پښتني ځای ټولنه دي هلته د ښځینه وو استادانې د مشکل له کبله ستونزه پرته ده او څوک یو فایل یا کورنۍ ته اجازه نه ورکوي خپلې مشکل چې هغه لاړ شي او د نارینه وو نه تست واخلي. دغه ستونزه او مشکلات
آیا د انجینر لپاره تاسو خو ذکر وکړو چې ښوونځي مکتب دا مکتبونه شته دي، خو که بیا موږ راشو وړاندې تعلیم ته آیا اکثره کورنۍ نه خوښوي چې لوریانې د ګډ الکانو سره په ګډه سبق وایي، نو بیا آیا د دوی لپاره داسې ځان له کالج او پوهنتون شته دی دغلته ستاسو په سیمه کې؟
نه، تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې یا نورو ولایتونو کې داسې پوهنتونونه نه شته چې جنکیانې د یوازې د پښتو ټولګیو کې کښېني او هلته دې درس ووایي. صرف یوازې چې هغه په ننګرهار ولایت کښې ته د شرایطو ښوونځی ده چې جنکیانو ټولګي بېل دي د هلکانو څخه او په ډېر حساب کښې را ځي او هلته خپل تدریس وایي متبقین هغه خوندې چې دي هغه ټول د نابیناو سره یو ځای دي. همدغه وجه ده چې د پښتنو کورنۍ هېڅکله خپل لور ته دا مشوره نه ورکوي، دا حق او حقوق نه ورکوي چې لاړ شي هغه د نابیناو سره کښېني او څنګه سن
نیلوفر عزیزی وای ننګرهار لویا سرکاری یونیورسټی لري او د دې ترڅنګ شخصي پوهنتونونه هم دغلته موجود دي چې تر 15% پورې نجونې پکې زده کړې ترلاسه کوي او په ننګرهار پوهنتون کې د 15-40% پورې نجونې تعلیم حاصلوي. د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر محراب شفق مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم دغه هیواد جنګونو ځپلی دی، خو د تیر په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت د وړاندې ډېره ښه شوې ده او زیاتوي پروسه کال هغه کورنو چې بچیان یې د نهم صنف نه فارغ شوې نو د وړاندې تعلیم اجازه ورته نه ورکول کېده چې وروستو دوی له دغې لپاره یو کمپین پیل کړو او اوس په زیاتره سیمو کې نجونې کولی شي تعلیم حاصل کړي او دوی کوشش کوي په پکتیا کې د ښځو استادانو شمیره هم زیاته کړي.
دلته اوس د پکتیا په ولایت کښې موږ تقریبا جمعا 15 لیسې لرو چې په هغه کښې 8 لیسې د نجونو دي او تقریبا 3 موږ منځنۍ ښوونځی لرو چې 10 د نجونو دي او ابتدایي ښوونځی 130 کښې 3 نجونو دي.
یعنی جمعا موږ چې موږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکي او مسلکي او تعلیمات کلامي او تربیې معلم څنګه کې چې پنځه برنامه لري، حتی سواد آموزی کې موږ جمعا درې سه ورځ باب مکاتب لري چې په دغه جمله کې یو پنځوس باب د نجونو مکتبونه دي. دلته هم په تعلیمات اسلامي کې موږ د حفظ د نجونو لپاره د الفاظ لرو او هم دیني مدرسې هم لرو شاخې په شکل. الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا یو لک پنځوس زره شاګردان چې تر نویم آخر کال د نویم پورې دموږ سایه وه چې دېرش زره دموږ تنه نجونه دي دلته په تعلیم بوخت دی.
مهراب شفق دا هم وایي دوی په دغه سیمه کې د تعلیم زیاتولو لپاره د ټولنې د غړو، مشرانو او د نجونو د کورنو سره هم خبرې کوي چې باید اوس وخت راغلی د هلکانو سره سره جنکۍ هم یو شان تعلیم حاصل کړي او زیاتوي.
تاسو بهتره مانو چې د پکتیا په ولایت کې پروس کال چې دلته معلمین وسیقه هم وو او انعانات بس ځایونو کې حاکم دی، یعنی خپل اولادونه چې نهم سنه فارغ شي د دوی اجازه نه ورکوله. موږ د وزارت معارف سره دغه مشکل شریک چې هغوی د بعضې استفارتونو سره هغوی پروګرام شریک چې د موږ هغه نجونه چې د آرسي او کیر انټرنیشنل سره موږ قرارداد کړی وو هغه نجونه په کور کې ناست وو، یعنی مکتب لرې وو یا هلته د نجونو استادان موجود نه وو. بنان څوارلس کسان یا څوارلس زوجه موږ د کابل نه داسې خدمتي چې د سفارت استرالیا دفاع کمیټې په ذریعه سره د هغوی دپاره ښه ډالري معاش برابر سو او دوی له کابل نه پکتیا ته راغی. الحمدلله دا یو لوی دستاورد و د پکتیا د نجونو د شاګردانو دپاره. اوس هم قرارداد تمدید دی او موږ غواړو چې سږ کال دغه پروګرام په دغه نور څلور ولسوالۍ کې دغه واستوو چې یعنی دا باید خپره شي.
په خوست کې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی فاطمه وایي دا غواړي وړاندې تعلیم حاصل کړي او جرنالیسټ جوړ شي.
انشاءالله دا زمونږ اراده ده تر کومه پورې چې مونږ دې ځای ته رسېدلي دولسم سنس پورې دا اراده کړې ده او د دې لپاره زمونږ کوشش زحمت وباسو چې د پوهنتون نه زه فارغه شم د خپل باندې ووایم او چې په خوست کې یو ډېر ښکلی پوهنتون مونږ لرو چې باید په نامه
مکتب نه فارغ شي نو آیا د کورنۍ لخوا ورته دا اجازه وي چې وړاندې سبق وایي دا شان پوهنتونونو ته ولاړ شي هلته کې ګډ تعلیمي ماحول وي په هغه کې وړاندې سبق وایي؟
زمون خلک دي کنه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دي لري. کنه اکثر خلک بې سواده دي، ځکه نه وروسته پاتې دي. همدا وجه ده چې خپل لوڼه او زامنې د ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضر شي. او بل زمونږ نه مشکل دا ده، اکثر مونږ سره چې په سن کې د جنکیانې چې نسم او لسم دوی شي دوی وایي کې بس دوی نه هغه زده کړې هر څه پاتې شي.
فاطمې دا راته وایي چې ته څه جوړېدل غواړې؟
مضامین خود سن اتا نپویگم سو باوز دلتا ہوئے ما جورنالیزم سو ادبیات حقوق شول زما دیر خوشی جیم
اخوا. په خوست کې د جنکو د یو سکول پرنسپل حسینه مشال ریډیو ته وایي د پخوا په مقابل کې اوس حالات ډیر ښه شوي دي او جنکۍ کولی شي وړاندې تعلیم حاصل کړي. افغانستان چې جنگونو ځپلې د بیا ودانۍ کارونه یې په یو شمېر برخو کې پیل شوي دي چې په ډیرو سیمو کې د جنکو تعلیمي صورتحال د ډیرو چیلنجونو او مشکلاتو سره وړاندې دی. د خوست ولایت فاطمه دا یقین لري چې اوس افغان نجونې کولی شي سکولونو ته ولاړ شي.
نه نه زه زما ډېر سخت کال د خوشبختۍ سخت کال موږ دپاره و، ځکه چې زه ښوونځی ته لاړم اول وار چې د سخت کال ښوونځی شروع شوه چې هغه تشویق هغه جنکیانې چې ما ولیدلې هغه پلرونه یې چې خپلې وړې ماشومانې راوستي چې دومره سخت ډېر باره دومره هغه وو چې ما ته ډېر د ستاینې او جالب وو. زما په ژوند کې به هغه ښه خاطره وي چې ما ولیدله. نور اکثرا اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي که نه تعلیم کچه روڼا شوي ده، خلکو دې باندې پوه شوي به چې موږ په لوڼه باندې تعلیم وکړو. نه خو پښتنو خو دا نه خوښېږي چې خپله مېرمن یا خور سړی ډاکټر وګوري، نه یې خوښېږي. اوس دې دې دپاره څول شوي چې بس دې په ګټه پوه شوي چې موږ خپلې خویندې او لوڼه باندې تعلیم وکړو. زموږ ډېر ګڼ شمېر خویندې سخت کالي پوهنتون د امتحان کړو، هغه یې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیابې شوي دي.
اخوا د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر شفق مهراب دا هم وایي باید نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وشي او د دوی په خبره دا کار به هم افغان ولس په خپل کوي چې خپل بچي سکولونو ته ولېږي. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
ترنای تخایست تمشا
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.